درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. اجمل اندی مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه انتخاباتو کمیسون ته خپلې پریکړې اوري، خو بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي وایي لا د شکایتونو د کمیسون پریکړې نه دي وررسېدلې او چې ورورسېږي دوی به د شمیرنې او څیړنې چاري پایل کړي. د مواد د خبرونې د سر موضوع ده. د افغانستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر وایي په دې وزارت کې د اصلاحاتو پراوستو سره په یو کال کې د 4 میلیارد افغانیو د لګښت او میلیونونه فایره مهماتو د مصرف مخه نیولې. دا موضوع هم څیړو، نور ریپورټونه به هم ولرو، خو په سر کې احمد تکل سټډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
سلام، په پایل کې د خبرونو سرټکی. امریکایي رسنیو د افغانستان په جنوب ختیځ کې د یو امریکایي وګړي د یرغمل کېدو خبر ورکړی. ولسمشر اشرف غنی نن د کاسازر پروژې د بنسټ ډبره د کابل په سروبي ولسوالۍ کې کېښوده، او په بیت المقدس کې 14 کسان نن هغه مهال ټپیان شول چې یو کس خپل موټر د بسونو په یو تمځای کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروست. بشپړ خبرونه. امریکایي رسنیو د افغانستان په جنوب ختیځ کې د یو امریکایي وګړي د یرغمل کېدو خبر ورکړی. نیوزویک مجلې او ځینو نورو رسنیو د امریکایي د 55 کلن مارک فریریچس په نوم د امریکا د حکومت قراردادي بللای او وایي نوموړی د جمعې په ورځ د طالبانو یوې ډلې یرغمل کړ. د دې امریکایي وګړي د یرغمل کېدو خبر امریکایي چارواکو چې نه غواړي هویت افشا شي یادو رسنیو ته ورکړی. د چارواکو ویلي چې فریریچس له 2012 کال راهیسې افغانستان ته منظم تګ راتګ کاوه، او په تیرو 10 کلونو کې هم له عراق نیولې تر سودان پورې په ناامنو سیمو کې د ملکي انجینیر په توګه کار کاوه. د دې یرغمل نیونې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو امریکایي چارواکي وایي فریریچس ښایي د حقاني شبکې لخوا چې په خوست او شاوخوا سیمو کې فعاله ده یرغمل شوی وي. په همدې حال کې د خوست امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د کوم امریکایي د یرغمل کېدو راپور یې نه دی ترلاسه کړی. د خوست د امنیه قوماندانۍ ویان عادل حیدر ازادۍ راډیو ته وویل څو ورځې مخکې د عمران په نوم یو کس د دې ولایت په مندوزیو ولسوالۍ کې تښتول شوی و چې د ژغورلو لپاره یې هڅې روانې دي. ولسمشر اشرف غنی نن د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کاسا زر پروژې د بنسټ ډبره کېښوده. د هغه پروژه ده چې له قرغزستان او تاجکستان څخه د 1500 کیلو ولټه برېښنا مزي د افغانستان له لارې تر پاکستان پورې تمدیدوي. ارګ په یو خبر پاڼه کې چې نن سهار خبره شوه کاسا زر یوه لویه پرمختیايي پروژه بللې او وایي چې د دې دهلیز له بشپړېدو سره به په سیمه کې اقتصادي تعاملات نور هم پراخ شي. تمه ده چې د دې پروژې له بشپړېدو سره به افغانستان د کال 300 میگا واټ برېښنا او 50 میلیون ډالر عاید ترلاسه کړي. د مولا عبدالمنان نیازی په مشرۍ ډلې له اصلي طالبانو سره د دې ډلې د یو ځای کېدو خبر رد کړی. مولا نیازی د مولا رسول په مشرۍ د طالبانو د هغې ډلې مرستیال و چې شاوخوا 4 کاله مخکې د طالبانو له اصلي ډلې جلا شو. له دې مخکې ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې له طالبانو څخه دې بیلې شوې ډلې د چهارشنبې په ورځ په کوټه کې مولا هبت الله ته بیعت وکړه او هغه یې د طالبانو د مشر په توګه ومنه. عبدالمنان نیازی نن ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو له اصلي ډلې سره د دوی د یو ځای کېدو خبر د پاکستان تبلیغ دی. څو محدود کسان چې پاکستانیانو دوه ورځې مخکې په پاکستان کې د عالی شورا په نوم راټول کړي وو چې ګنې د ملا هبت الله له طالبانو سره یو ځای شوي دي، هسې پروپاګند دی. پاکستان دا کار د خپلو هغو مزدورانو د روحیې د لوړولو لپاره کوي چې په قطر او پاکستان کې لري. ښاغلی نیازی وایي د دوی پخوانی مشر ملا رسول په پاکستان کې بندي دی. لازادی رادیو خبرونه وری. په بیت المقدس کې 14 کسان نن هغه مهال ټپیان شول چې یو کس خپل موټر د بسونو په یو تمځای کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروست. پیښه د ښار په مرکزی برخه کې چې خلک د شپې پکې ګرځي را ګرځي او ډیر رستورانونه او بارونه هم پکې دي شوې ده. اسرائیلي چارواکو د دې پیښې په اړه د احتمالي تروریستي پیښې په توګه تحقیقات پیل کړي دي. د یو سیمه ییز روغتون بیړنۍ څانګې نن وویل په ټپیانو کې د یو تن حالت نازک دی، خو پاتې کسان له علاج وروسته رخصت شوي. د اسرائیلو د پولیسو یو ویاند وویل پولیسو وروسته له دې چې د موټر خلک لاندې کړل او بیا وتښتید اقدام وکړ. ترکیه له روسیه غوښتي دي چې د سوریه په ادلب ولایت کې د سوری ځواکونو د حملو په سمدستي بندولو کې مرسته وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو نن د آذربایجان په پلازمینه په باکو کې د څرګندونو پر مهال وویل چې ترکیه باید له روسیې سره ګډ کار وکړي څو په ادلب کې چې په سوریه کې د یاغي ډلو وروستی سنګر دی روانې ستونزې پای ته ورسیږي. د فبروري په دریمه په ادلب کې د سوریې د دولتي ځواکونو په برید کې د اتو ترکی پوځیانو له وژل کېدو وروسته ولسمشر رجب طیب اردوغان ګواښ وکړ چې که د سوریې ځواکونه د میاشتې تر پایه له ادلب څخه ونه وځي نو ترکیه به یې وباسي. چاوش اوغلو هم په خپلو نننیو څرګندونو کې وویل چې د روسیې یو پلاوی به ترکیې ته ولاړ شي څو د ادلب پر مسایلو بحث وکړي، او د اړتیا په صورت کې به اردوغان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دوستانو کولای شي چې دا او نور خبرونه او معلومات سمک په ویب پاڼه azadiradio.com وګورئ. ولاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه معلومات لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کاسا زر پروژې د بنسټ ډبره کې خو او ملند د پروژې چارې پیل شوې. د پروژه څومره مهمه ده او نور جزئیات به په همدې خبرونه کې زموږ همکار چې د مراسمو ته ورغلی و راسره شریک کړي. دا په مواوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي کلام چې د شکایتونو د کمیسون لخوا شوی پریکړې له جزئیاتو سره ورورسیږي، دوی به دا رایو د بیا شمیرنې او څېړنې لپاره اقدامات وکړي. همدارنګه به مو د افغانستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر له هغه څرګندونو هم خبر کو چې وایي د اصلاحاتو پر راوستوي په یو کال کې د 4 میلیارد افغانیو د لګښت او میلیونونه فایره مهماتو د مصرف مخه نیولې ده. که وخت نور ریپورټونه به هم در سره شریکو. په افغانستان کې د وحشي ژوو د بیرحمانه او بې ضرورته ښکار په اړه یو ریپورټ لرو. د تیر میلادي کال د ډسمبر میاشتې راهیسې شاوخوا 15,00,000 سوریان چې ډېرې ښځې او کوچنیان دي د دې هیواد په شمال کې د جګړو له کبله له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي. د سوریایي کډوالو حال هم درکوو. کور کلی یونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د پروګرام او یونیسف د ادارې شریک پروګرام هم در سره شریکو. افغان ولسمشر نن د کاسا زر پروژه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانیسته. دغه پروژه د افغانستان د اقتصاد او همدارنګه د انرژۍ لپاره یو له مهمو پروژو ګڼل کیږي چې له څو کلونو راهیسې په اړه بحثونه خبرې شروع شوي دي، او نن چې عملاً د دې پروژې کار پیلیږي د ګڼو اقتصاد پوهانو په باور یو مهم ګام دی. زما همکار خاطر پردیس دغه مراسمو ته ورغلی و. پردیس صاحب اوس راسره د کابل په سټوډیو کې دی. خپرونې ته ستړي مشئ. له تاسو به واورو دغه د پروژې پرانیسته یا پایل په دې معنی دی چې عملاً د دې چارې پیل شوې نوري.
بلې ډیره زیاته مننه ان صاحب. سلامونه تاسو ته ټولو اوریدونکو ته. بلې څنګه چې تاسو ورته هم اشاره وکړه، نن ولسمشر محمد اشرف غنی دی یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ د کابل سروبي ولسوالۍ ته لاړه او هلته یې د کاسا زر پروژې د عملي چارو د بنسټ ډبره کېښوده. ولسمشر په دې مراسمو کې وویل چې دغه پروژه کولی شي د افغانستان او سیمې هیوادونو لپاره یوه ستره او حیاتي پروژه وي. ولسمشر همدارس ټول افغانان ته د دې پروژې د پیل یا د کار د پیل مبارکي ورکړه. په دې مراسمو کې د افغانستان د برېښنا شرکت د دې پروژې د اهمیت په اړه باندې له رسنیو سره خبرې وکړې. هغه وویل چې دغه پروژې د دې پروژې د پیل سره به له منځنۍ اسیا څخه سویلي اسیا ته د برېښنا انرژي لیک لومړنۍ تر ټولو ستره هغه پروژه ده چې کولی شي چې ډیره برېښنا د څلورو هیوادونو ترمنځ انتقال کړي. ښاغلی غالب وویل چې پروژه ټولی د پروژې ټولی ظرفیت چې دی 1,50,000 میگاواټ دی چې هر کال د نوموړي پروژې د برېښنا د ترانزیت څخه به افغانستان د چلویخ نهایت 15 چلویخ میلیونه ډالر په شاوخوا کې اوایت تر لاسه کی امدار از دا پروژه چې دا په افغانستان کې د کندوز، بغلان، پنشیر، کاپیسا، کابل، لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه د 15 در شلو سالي په تیری کې چې د دې پروژې ټولیز قیمت 225 میلیون امریکایي ډالر دی چې د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. همدارس دغه پروژې د دې پروژې په پیل کې چې پیل له قزاقستان څخه شوې دی، د تاجکستان او افغانستان لري به دغه برېښنا پاکستان ته انتقال کی او د دې ټولې پروژې غ ټولیز واټن چې دی 1250 کیلومتر تر رسیدي چې 1550 کیلومتر په افغانستان د افغانستان په خوره کې تیریږي. همدارس د دې پروژې د پیل سره به 1520 کلی چې ثبت شوی دی، هغه کلو کې به د کار زمينه هم برابر شي او د خلکو وسیدونکو لپاره به هم ډیره زمينه برابر شي. ورسته مورید چې د دې پروژې د اهمیت پاړه باندې د حق داد چې نن د دې پروژې رسمن کار په افغانستان کې پیل شو، هغه هم پیل د کابل ولسوالۍ د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ څخه چې دغه پروژه به تر 2022 کال پورې د 22 کال البته د مارچ تر 9 نیټې پورې به، یعنی په دوو کراتون کې دو کلونو کې به د دې پروژې ټول چارې بشپړ شي او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. بلیان صاحب
ډیره زیاته مننه کوو خاطر پردیس لتا سو دوستانو خاطر پردیس و چې له کابل دغلته د کاسا زر پروژې د پرانیستې په اړه معلومات را سره شریک کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې په اړه د انتخاباتو کمیسون ته نن خپلې پریکړې وړاندې کړي. د دې کمیسون رسیال ویان محمد رضا فیاض ازادي رادیو ته ویل چې له دې وروسته د ټاکنو ټولې اړوند چارې د ټاکنو کمیسون پورې اړه لري چې باید له لارې د وروستیو پایلو اعلان ته زمینه برابره کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي په تخنیکي لحاظ تیار دي چې د رایو بیا شمیرنه او څیړنه پیل کړي. نور هله کابل نه د فیروزي عزیزي په ریپورت کې اورو.
د ټاکنیز شکایتونو کمیسون وایي د ټاکنو په اړه د دوی کار پای ته رسیدلی او اوس د ټاکنو خپلواک کمیسون دنده لري چې د رایو په اړه د دوی سوې پریکړې عملي او د پایلو اعلان ته زمینه برابره کړي. د دغه کمیسون مرستیال ویان محمد رضا فیاض ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ ټاکنو په اړه به خپلې پریکړې نن، یعنی د پنجشنبه په ورځ، د ټاکنو خپلواک کمیسون ته واوروي.
ما علمي فیصله ها برای کمیسون انتخابات دیگه ظرف امروز فرستادم.
نن به موږ د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه خپلې پریکړې د ټاکنو کمیسون ته واورو. هغوی ته چې نن د پریکړې سره شریک شي کولای شي نن خپل کار پیل کړي. دا پریکړې بشپړې شوې او د ټاکنو کمیسون به د وروستیو پایلو د اعلان لپاره زمینه برابره کړي.
باید زمینه تفتیش ویژه را فراهم بکنن تا کې در نهایت نتایج نهایی اعلام شي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د استیناف غوښتنې له پروسې وړاندې ویلي و چې په 21 ولایتونو کې 15318 محلونو رای باید له سره وشمیرل شي او دغه شان باید د وڅلوېخ محل لونو رای باطل اعلان کړل سي. خدا چې وست دغه محلونو په شمیر کې زیاتوالی راغلی ک کموالی د شکایتونو کمیسون یې په اړه معلومات شریک نه کړل. همدارنګه دغه کمیسون د 2423 محلونو چې بایومتریکي معلومات نه لري او لدې وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسون لوري د شمیر نه یوازې 298 محلونو ته اعتبار ورکړل شوی و، پریکړه وکړه چې دا ټول محلونه باید یو ځل بیا وشمیرل سي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون 13 ورځ په فاریاب ولایت کې د لور محلونو درایو د باطلېدو پریکړه هم کړې ده. خو دغه کمیسون مسولین په ټوله کې د باطل سویو رایو محلونو د شمیر په اړه څه ونه ویل. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د 1,00,000 مشکوکو رایو په اړه چې ټول 4,503 محلونه کېږي، پریکړه کړې چې 10% یې ځانګړی تفتیش سي او که چیرې د وضع سویو معیارونو له ډلې 15% پوره کړي ټولې رایې به بااعتباره وشمیرل سي. خو که چیرې دغه فیصدي پوره نه کړي ټول محلونه ځانګړي تفتیش کېږي چې د معیارونو پوره کوونکي به یې بااعتباره او هغه چې معیارونه یې نه دي پوره کړي باطلېږي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسون ویان ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه په رسمي ډول دوی سره د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون له لوري د رایو او محلونو د بیا شمیرنې په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک سوي او که شریک سي دوی به یې په اړه تخنیکي چارې پیل او تحلیل وکړي.
همدغه لحظه چې تاسو سره خبرې کړم په رسمي ډول د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون خپلې فیصلې د ټاکنو خپلواک کمیسون سره نه دي شریکې کړي. کله چې دا فیصلې موږ سره شریکې شي زمونږ عملیاتي امنیتی برخه به تخنیکی برخه به دی باندې کار کوي د بسته‌بندی کوي د تجزیه او تحلیل کوي ترڅو مشخص شي چې څومره محلونه تفتیش ته څومره محلونه بیاشمیرنې ته څومره محلونه تفتیش او بیاشمیرنې ته او هم څومره محلونه ځنګړي تفتیش ته راجع شوې دي.
د شکایتونو کمیسیون په خبره لا هم مشخصه سوې نه ده چې تر دې دمه په ټوله کې څومره محلونه باطل اعلان سوې دي، چې د انتخاباتو کمیسیون سره دا هم وروسته شریکیږي چې هلته د رایو د بیاشمیرنې ته اړتیا نه وي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
اوس هم په کورنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو موضوع د کورنیو چارو سرپرست وزیر وای په دې وزارت کې د اصلاحاتو پر واستو سره په یو کال کې د 4 میلیارد افغانیو د لګښت او په ګڼ اندازه د مهماتو د مصرف مخنیولې. مسعود اندرابی په یو غونډه کې ویل چې دا اصلاحات تر ډیره سختاري دي او لا سی پیژندنی وروسته تر سره شوی. تفصیل د نسیم شفق په ریپورت کې اورو.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نوی نسل مشري او په بیلابیلو برخو کې له سختاري بدلونونو سره د دې وزارت په لګښتونو کې 4 میلیارد افغانۍ کموالی راغلی او 20 میلیونه فیر مهمات کم مصرف شوي. د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا جوړه شوې وه وویل چې اصلاحي کارونه له آسیب پیژندنې وروسته ترسره شوي دي. خاغلی اندرابی وایي چې اوس مهال د وزارت حساب ورکون کوي دی او د تیرو کلونو په پرتله په لوجستیکی لګښتونو او د مهماتو په مصرف کې کموالی راغلی دی.
وزارت داخله نیازمند یک نسل
د کورونا چارو وزارت ستونزو ته د رسیدګي لپاره د نوی نسل مشرتوب ته اړ وو. موږ وتوانی دو چې د شی په برخه کې شاوخوا 4 میلیارد افغانۍ کم مصرف کړو. موږ سا کال د تیرو کلونو په پرتله ډیر جنگ وکړ خو 20 میلیونه فیر مهمات مو کم مصرف شول.
مسعود اندرابی د غرازوی چې د پولیسو په روزنه کې خواله راغلی لوړو پوسټونو ته ګمارنه د وړتیا لمخې کیږي. د جرمونو د مخنیوي لپاره وړاندینی اقدامات شوي. د ټکنالوژۍ په کارولو کې ډیروالی راغلی او پولیس تر ډیره غیر سیاسي شوي. د کورنیو چارو وزارت د سرپرست په خبره د پولیسو په 4 کلن پروګرام کې چې اصلاحي اقدامات روزنه د وړتیاو زیاتېدل د قوانینو تنفیذ او نورې برخې پکې شامل دي کار دوام لري. په ورته وخت کې یو شمېر امنیتي څېړونکي وایي چې د اصلاحي کارونو ترسره کېدل ډیر وخت ته اړتیا لري او ستونزو ته د رسیدنې لپاره لازمه ده چې ځینې بیړني اقدامات هم وشي. له دې ډلې جنرال ظاهر عظیمی ازادي راډیو ته وویل
تغییرات ساختاری همیشه توأم با زمانه.
ساختاری بدلونونه تل ډیر وخت اړتیا لري. زما په باور باید په نو برخو کې کار وسی، یعنی یو دا چې ستونزو ته په بیل رسیدګي وسی او دوهم دا چې ساختاری اصلاحات تر سره سي ترڅو د اوږدمهال امنیت لپاره اساسي بدلونونه رامنځته کړي.
د کورنیو چارو وزارت سرپرست په داسې حال کې د اصلاحاتو د راوستو خبره کوي چې لا هم د اصلاحاتو د سرنګوالي او په کابل او ولایتونو کې د پولیسو د کړنو په اړه انتقادونه موجود دي. خلک وایي چې پولیس په فساد کې لاس لري، په سمه توګه قوانین نه عملي کوي او له عامو خلکو، مزنونینو او تورنو کسانو سره یې چلند په ډیرو مواردو کې سم او مسلکي نه دی.
د کورنیو چارو وزارت سره په تړلو مسلو کې پاتې کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د مجرمونو او نشي موادو د قاچاقچیانو د نیول لپاره یې هڅې تیزی کړي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی نن خبریالانو ته وویل په یو کال کې په ټول هیواد کې څه کم 1300 مجرمان او د مخدره موادو لسکونه قاچاقچیان نیولي. د رحیمی په خبره د نشي موادو په قاچاق کوونکو کې د پولیسو منسوبین هم شامل دي. خان محمد سیندی په اړه رپورت لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مجرمینو او د مخدره موادو د قاچاق کوونکو د نیولو لپاره د هڅو د تیزولو خبره کوي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په تیره یوه میاشت کې د مخدره موادو د قاچاق کوونکو د نیولو لپاره 40 عملیات ترسره شوي چې په نتیجه کې لسګونه زره کیلوګرامه بیلابیل مخدر مواد د پولیسو لاس ته ورغلي دي. رحیمی وویل د دغو موادو په قاچاق کوونکو کې یو شمېر لوړ پوړي پولیس په ځانګړي ډول د کابل د امنیه قوماندانۍ د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مدیر میان احمد احمدي هم شامل دي.
میان احمد احمدی از جمله بزرگترین قاچاقبر
و میا احمد احمدی په کابل کې د مخدر و موادو د لوی قاچاقونکو او مافیا له ډلې څخه وو او د دغه موادو د توزیع ملاتړی وو. د کورنیو چارو وزارت د عملیاتي منصوبینو لخوا ونیول شو. میا احمد احمدی د کابل ښار په ټولو حوزو کې مخدره مواد تکثیرول او بیا د همدغه موادو له پلورونکو نه باج اخیسته.
خاغلی رحیمی وویل له ده سره د پولیسو شپږ نور منصوبین چې پر مهمو پوستونو یې کار کاوه هم نیول شوي او دوسیې یې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. دده هم وویل د کورنیو چارو وزارت مشرتابه پولیسو ته سپارښتنه کړې چې د پولیسو د هغو منصوبینو د نیولو په برخه کې جدي اقدامات وکړي چې ویل کېږي د مخدرو موادو په قاچاق کې ښکیل دي. رحیمی د معلوماتو له مخې په تیر یوه کال کې د پولیسو 215 هغه منصوبین هم نیول شوي چې خلکو ترې د دوی له ناوړه چلند شکایتونه کړي دي. دی وایي په وروستیو څو میاشتو کې په کابل کې 312 او په ټول هیواد کې 1023 مجرمین نیول شوي دي. سره له دې چې د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په بیلابیلو برخو کې د خپلو فعالیتونو او لاسته راوړنو خبرې کوي، د امنیتي چارو ځینې پوهان وایي په افغانستان کې د مخدرو موادو د تولید او قاچاق زیاتېدل ښیي چې دا کار د ځینو پولیسو له مرستې پرته ناممکن دی. له دې ډلې پخواني جنرال حیګل سلیمان خیل آزادي راډیو ته وویل
چې د پولیس همکاري نه وي وسه دومره قاچاق ډک ډک موټر ناممکنه ده چې دوی یو ځای نه بل ځای ته انتقال کړي. ستا همکاري ورسره شته، حتی زمینه ورته مسئله دی چې خپلې ساحې نه تیر کړي. دوی په گرفتاری کې باید جدي پلان ولري. استخباراتي شبکې او کشف شبکې باید ډېرې قوي وي ترڅو قاچاقبران په وخت زمان سره گرفتار شوي دي.
ښاغلی سلیمان خیل د کورنیو چارو وزارت روانې هڅې ستایي، خو د مخدرو موادو د قاچاق او جرمونو د مخنیوي لپاره یې کافي نه ګڼي. د کورنیو چارو وزارت په خاطر دې هم ویلي چې په ځینو جرمونو او د مخدرو موادو په قاچاق کې یو شمېر پولیس او دولتي چارواکي ښکیل دي، خو کلونه وشول چې یاد وزارت دغه کسان افشا نه کړل. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي راډیو.
دوستانو، زموږ غږ له آزادي راډیو نه اورئ. په افغانستان کې د واشي ژویو او ځنګلي حیواناتو ښکار په ډېرې بېرحمۍ او له اړتیا پرته دوام لري. تر اوسه پورې په دې برخه کې د هیچا د مخنیوي هڅه نه ده شوې، خو د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي هغه کسان چې واشي حیوانات ښکار کوي په قوانینو کې ورته د حبس جزا ټاکل شوې ده او دا یو قانوني جرم دی. یا د اداره په داسې حال کې دغه موضوع مطرح کوي چې په دې وروستیو کې د بیلابیلو واشي حیواناتو د پوستکو د پیرو پلور بازار تود شوی. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
نادر او بې دفاع حیوانات او پر وړاندې د ښکاریانو بې رحمي ښایي ځینې کسان وغواړي چې د حیواناتو له پوستکو جوړ شوي ګران بیه کالي واغوندي، خو واقعیت دا دی چې دغه کالي د حیواناتو د خوندیتوب د قانون خلاف تیارېږي. د حیواناتو ښکار د هیواد په لرې غرنیو سیمو کې کیږي چې همدغه ښکار د حیواناتو پوستکو ته د لاسرسي اصلي لاره ده. خو دلته د کابل ښار د مرغانو د پلورلو په کوڅه کې د نادرو حیواناتو د پوستکو د پیر او پلورلو بازار تود دی.
امورنګ شبتی از روبا باشه
نه پلانګاس یو پلانګاس لیستګ یو
د حیواناتو د پوستکو پلورونکو احمد چې له 25 کلونو راهیسی د کالیو او زینتي شیانو د جوړولو کار کوي وای ټول کار د افغانستان د وحشي حیواناتو له پوستکو سره دی.
دغه مالیات بسیار بالاست نمیشه.
پخوانی کلونه خو اوس مالیه ډیره شوې ده. بهر ته صادرات نه لرو، نور هیوادونه موږ ته فرمایش راکوي او بیا یې وړي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د وحشي حیواناتو وژنه منع کړې ده. دغه قانون د احمد او د ده په شان د نورو پر کاروبار اثر کړی، خو درولی نه دی، ځکه د پخوا په شان نشي کولی چې خپل تولیدات ازبکستان، تاجکستان، روسیې او آلمان ته صادر کړي.
پوست روبا به قیمت
د پخوا په شان پلورل نشته. له 5000 نه نیولې تر 2500 او 3000 افغانیو پورې اجناس لرو. زموږ خلک د سین غاړې ته ځي، د حیواناتو لخکار روسه د هغو پوستکي اخلي، پریمینځي او بیا یې د خرڅلاو لپاره بازار ته تیارېږي.
د کابل د مرغانو په کوڅه کې د افغانستان په غرونو کې د ښکار شو حیوانات لکه د غرسه، پړانګ، لیوه، ګیدړ، وحشي پسه، غرنۍ بزې او شغال له پوستکو څخه کالي او انتیک شیان جوړیږي. هغه حیوانات چې د جوزجان، فاریاب، تخار، بدخشان، بلخ او بامیانو په غرونو کې ښکار کیږي، د کورتۍ بالاپوش، یالان، د غاړې د رومال، دسکول، خولۍ، کمپل، انتیکو ټوټو، پوستین، سرمیزی او د بوټانو د جوړولو لومړني مواد دي. د حیواناتو د حقونو پلویان د دغه کار سخت مخالف دي، خو داسې کسان هم شته لکه عبدالسلام ترکمن چې د حیواناتو له پوستکي نه د جوړه شوو کالیو اغوستل ویاړ ګڼي. دی د مرغانو په کوڅه کې کار کوي، د لیوه له پوستکي جوړه جګه خولۍ پر سر کړې او وایي د وړیو او پوستکي کالي هر چاته نه رسیږي.
زه له اندخوی نه راغلی یم، دلته چوکیداری کوم. لیوه مې ښکار کړل ځکه زموږ پسونه یې خوړل. دیرش خولۍ مې ترې جوړې کړې، یوه یې ما واخیسته. که له بازاره یې واخلم په $50 پلورل کیږي. دا خولۍ بډایه خلک په سروي.
دکانداران وای په میاشت کې د حیواناتو شاوخوا 1500 پوستکي د شارنو د مرغانو د کوسي دکاندارانو ته راځي، خو په ژمي کې چې د حیواناتو ښکار ډیریږي دغه شمیره تر 0 پورې رسیږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره د وحشي حیواناتو ښکار د قانون خلاف ګڼي او وایي د دغه قانون له مخې سرغړوونکي جریمه او یا بندیانیږي. خو آیا د دغه ادارې مسؤلین کله هم د مرغانو د پلورلو کوسي ته ورغلي؟ د دغه ادارې د طبیعي میراثونو د خوندیتوب رئیس جلال الدین ناصری آزادی راډیو ته وویل
متاسفانه انوس هم شکار در ردی بسیار
ښکار د هیواد د وحشي ژویو ژوند ګواښل دي. د چاپیریال ساتنې ادارې د نړیوالو معیارونو ته په پام دوامدار اقدامات پیل کړي دي، خو په خواشینۍ سره ښکار اوس هم په لوړه کچه دی. موږ ترې سترګې نه پټو، په دې اړه مو سیمینارونه جوړ کړي دي.
د چاپیریال ساتنې د ادارې د شمیرو له مخې د افغانستان د 900 وحشي حیواناتو له ډلې 149 ډوله یې د کمخ له خطر سره مخ دي، او یا د اداره ټینګار کوي چې مخنیوي ته یې باید لارې ولټول شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زما غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د تیر میلادي کال له ډسمبر میاشتې راهیسې شاوخوا 15,000 سوریان چې ډېرې ښځې او کوچنیان دي، د دې هیواد په شمال کې د جګړو له کبله له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي او ګڼ نور یې د بې ځایه کېدو له خطر سره مخ دي. دا خبره پرون د بشري مرستو د هماهنګۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو دفتر په ژنیو کې وکړه. ملالۍ بشیر په اړه نور تفصیل راکوي.
د بشری مرستو د هماهنګۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو دفتر د سې شنبې په ورځ په جنیو کې خبریالانو ته وویل چې د سوریې په شمال کې د جګړې له کبله شاوخوا 2,080,000 نور کسان د بې ځایه کېدو له جدي خطر سره مخامخ دي. د دې ادارې ویاند ینس لارکې خبریالانو ته داسې وویل:
Many of the displaced have left with nothing but the clothes.
دای وای ډیری بې ځایه سوي له ځانو سره هیڅ هم نه دی وړي. یوازې د اغوستلو کالی پر شا اخیستي او په زړو موټرو کې لسیمې وتلي. دوی ته د پناه، خوړو، اوبو، زده کړو او روغتیایي خدماتو بیړنۍ اړتیا ده. تر ټولو ډیر دوی خوندیتوب ته اړتیا لري. په دې وروستیو کې بې ځایه سوي کسان د هغه کډوالۍ برخه دي چې د سوریې په شمال لویدیځ برخه کې وسوه. دا د یاغیانو اخیری مرکز دی چې د سوریې د 9 کلنې جګړې پر مهال خلک له دې ځایه د زرګونو په شمیر کې د ترکیې پر لور تللي. دوی د حکومتي ځواکونو له پرمختګه د ترکیې پر لور پناه وړې ده. د روسیې د پراخو هوایي حملو په ملاتړ د سوریې د ولسمشر بشار اسد ځواکونو له جنوري راهیسې ګڼ ښارونه نیولي. د دوو عملیاتو په نتیجه کې انقرې او مسکو اړیکې ترنګلې سوي او د کډوالو د نوي سیل بیره رامنځته سوې ده. مسکو او دمشق وایي چې دوی د جهادي سخت دریځو پر وړاندې جګړه کوي چې د سوریې په شمال کې په حلب کې پر ملکیانو حملې کړي، خو د بشري حقونو مدافعین وایي چې هوایي او د توغندوی حملو ښوونځي، روغتونونه او کورونه ویجاړ کړي دي. ترکیه بیره لري چې د کډوالو نوی سیل به یو ځل بیا د دې هیواد پر لور ورسي. له مخکې لا د سوریې 3.6 میلیونه کډوال په ترکیه کې شپې ورځې تیروي. ترکیه ویلي چې له خپلو پولو سره د نویو کډوالو زغم نه لري او که اړتیا وه نظامي اقدامات به وکړي.
آزادي رادیو. دوستانو زموږ غږ له آزادې راډیو نه اوري. اوس هم یو وار بیا د خبرونو وخت را ورسید. احمد تکل په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروري.
امریکایي رسنیو په افغانستان کې د یو امریکایي وګړي د یرغمل کېدو خبر ورکړی. نیوزویک مجلې، سی این این ټلویزیون او یو شمیر نورو رسنیو د امریکایي 50 کلن مارک فریریچز د امریکا د حکومت قراردادي بللی او وایي نوموړی د جمعې په ورځ په خوست کې د طالبانو یوې ډلې چې ښایي حقاني شبکه به وي یرغمل کړی دی. ولسمشر اشرف غني نن د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کاسا زر پروژې د بنسټ ډبره کېښوده. دا هغه پروژه ده چې له قرغزستان او تاجکستان څخه د 1500 کیلو ولټه برېښنا مزي د افغانستان له لارې تر پاکستانه تمدیدوي. د مولوي عبدالمنان نیازي په مشرۍ وسلوالو له اصلي طالبانو سره د دې ډلې د یو ځای کېدو خبر رد کړی. مولوي نیازي نن آزادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو له اصلي ډلې سره د دوی د یو ځای کېدو خبر د پاکستان تبلیغ دی. ترکیه نن له روسیې وغوښتل چې په ادلب ولایت کې د سوریې د دولتي ځواکونو د حملو په سمدستي بندولو کې مرسته وکړي. دا غوښتنه درې ورځې وروسته له هغې کېږي چې په ادلب کې د سوري ځواکونو په برید کې اته ترکي پوځیان ووژل شول. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ترکیه باید له روسیې سره ګډ کار وکړي څو په ادلب کې روانې ستونزې پای ته ورسیږي. او د بیت المقدس په مرکزی برخه کې څوارلس کسان نن هغه مهال ټپیان شول چې یو تن خپل موټر د بسونو په یو تمځای کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروست. اسرایلي چارواکو دا پیښه احتمالي تروریستي حمله بللې او په اړه یې څېړنې پیل کړې دي.
وسم رحمت الله افغان څو سپورتي خبرونه دروري.
د افغانستان د کرکټ بورډ غرابي کمیټه د ایرلند پر خلاف د دریشل اوریزو نړیوالو سیالیو لپاره د 15 کسیزې لوبډلې نوملړ اعلان کړ. په دغه نوملړ کې رحمن الله ګربز، حضرت الله ځازای، کریم جنت، نجیب زدران، اصغر افغان، محمد نبی، ګلبدین نائب، راشد خان، نوین الحق، شاپور زدران، مجیب الرحمن، قیس احمدی، عظمت الله مرزای، سمیع الله شینواری او عثمان غنی شامل دي. د کرکټ بورډ وان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نوملړ کې قیس احمد او عظمت الله مرزای نوی لوبغاړي دي. د خغلی هوتک په خبره چې د افغانستان او ایرلند ترمنځ ریشل اوریزې سیالۍ د راتلونکي مارچ میاشتې په شپږمه، اتمه او لسمه په هند کې د افغانستان په کوربتوب ترسره کیږي. د افغانستان د باولینګ ملي فدراسیون د ښځو په برخه کې انتخاباتي دوهم پړاو سیالۍ په کابل کې جوړې شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د مطبوعاتو مسؤل مجیب قریزاده ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د کابل شاوخوا شلو ورزشکارانو ګډون کړی. د نوموړي په وینا چې دغه سیالۍ به درې ورځې دوام وکړي او هدف یې د کابل د منتخب ټیم لپاره د غورو څیرو پیژندل دي. د افغانستان د وشو په فدراسیون کې د وشو پروفیشنل سیالۍ پیل شوې. د وشو فدراسیون د مسؤلینو په وینا دغه د ورځنۍ سیالۍ د وشو اولمپیک نړیوالو سیالیو کې د افغانستان د وشو د ګډون د ویاړ د ترلاسه کولو په هدف جوړې شوې دي. او د انګلستان سان رسنۍ د ولیس په خبرولو سره د نیمه فصل له بدلون وروسته د نړۍ ګران بایه کلبونه معرفي کړل. په دخلیس کې د انګلستان د فوټبال دوه پیاوړي ټیمونه یورپول، منچستر سیټي له بارسا او ریال نه مخکې شوي دي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې هغه مطالب چې تر اوسه پورې خپاره شوه، خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویبپاڼه کې هم پراته دي. آزادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده، هلته یې موږ کتلی شئ. اوس هم مخکې له دې نه چې دوه اونیزو پروګرامونو ته لاړ ورشو چې یو یې د ماشومانو د حقونو او ژوند د شرایطو په اړه د آزادۍ راډیو او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف مشترک پروګرام دی، او بلې هم کور کلی دی چې هغه هم په اجتماعي مسلو باندې راڅرخي. د خپرونې وروستی ریپورټ راخلو او دا هم د کرونا د وایرس په اړه دی. په چین کې د کرونا وایرس له کبله د وژل شو شمیر 1503 ته لوړ شو. شاوخوا 3000 نور کسان په دې وایرس اخته بلل شوي. دا خبره نن د چین چارواکو وکړه. افغانستان هم د دې وایرس د مخنیوي په هدف یو شمېر اقدامات کړي دي. نور حال به د ملالۍ بشیر په ریپورت کې واورو. ورپسې دوه اونیز پروګرامونه مه هېروئ.
د کورونا وایرس له کبله د چین ښارونه او سرکونه تړل سوي او نړیوال هوایي سفرونه یې اغېزمن کړي دي. په تیرو دوه اونیو کې د امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو د چین سیلانیان له ورتګه منع کړي دي.
د روختیا نړیوال سازمان په وینا ټاکل سوی ده راتلونکې اونۍ د فبروري په 12 او 12 په جنیف کې سلګونو متخصصین راټول سي چې د دې ویروس د مخنیوي لپاره د درملو او واکسینو د تحقیقاتو پر چټکولو خبري وکړي. د روختیا نړیوال سازمان په مشرۍ به د ګڼو هیوادونو د متخصصینو دا ټیم چین ته هم سفر وکړي. په افغانستان کې هم په کورونا ویروس احتمالي اختصاصیو لپاره یو شمیر تدابیر نیول سوي دي. د روغتیا وزارت تیر ورځ ویل چې د احتمالي ناروغانو لپاره یې ځانګړی روغتون جوړ کړی دی. همدارس د راپورونو له مخې افغانستان په بدخشان ولایت کې له چین او تاجکستان سره ګاډي پولې تړلې دي. د ځای چارواکو په وینا پر پوله روغتیایي ټیمونه ګمارل سوي چې بدخشان ولایت ته د ورتلونکو معاینه وکړي. افغان چارواکي وایي تر اوسه په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبته پیښه نه ده ثبت سوې. په چین کې یو شمیر افغانانو په دې ورستوي کې هله څرګنده کړي چې بیرته به هیواد ته راوستنول سي. د چین په ووهان ښار کې هغه ځای چې د کورونا ویروس مرکز ګڼل کیږي یو افغان محصل مشال جمالزی ازادي رادیو ته وویل چې په چین کې افغان سفارت سره په تماس کې دی او له دولت غواړي چې هیواد ته راستانه کړي.
موږ د دولت نه هیله ده چې هر څومره زړه زړه کیږي موږ له دې ښار نه اخ وباسي او یم به امن ساحت انقال کړي، ځکه که موږ دلته پاتې شي موږ به له دوه عملو خپل ژوند له لاسه ورکوو. یو به له ویروس له امله، د ویروس ډار ده زموږ سره روحي فشار ده چې دلته افغانان ډېر بد وضعیت کې دی، روحي فشار لاندې دي. او د موږ د دولت نه هیله ده چې تر څو زر تر زر موږ ته همکاري وکړو لاس په کار شي.
په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قائم تیره اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې له افغانانو سره په تماس کې دی او هڅه کوي چې هلته بند پاتې افغانان هیواد ته راستانه کړي. اوس مهال د کورونا ویروس لپاره هیڅ ډول واکسین یا درمل نسته او د چین د روغتیا وزارت باور لري د ایچ آی وی یو شمیر درمل پر دغه ناروغي اغیز کوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه کسان چې وړ ماشومان له خطرناک شیانو سره یوازې پرېږدي له څه ډول پیښو سره مخ کېدلی شي؟
مور یې په یو لوښي کې او ګرمي اچولې وه، نو هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې، لاس ور اچولی وه هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو.
د کم عمر ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نکړي؟
چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کیږي، ولو که لس دقیقې وي، شل دقیقې وي، یو ساعت وي، زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کړي. هغې نه وروسته یعنی هیڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ.
نن امدا موضوع څیړو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د کورنۍ د بې غوري له وجې د هغوی ماشومان له مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي. بیا د دې ستونزې د حل په لارو چارو هم خبرې کوو. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، هغو کسانو چې ماشومان لوی کړي دي په دې پوهیږي چې د کم عمره ماشومانو ساتنه ډیر سخت کار دی. په تیره بیا هغه ماشومان چې د خپلو پوشي هر خطرناکه شی تجربه کوي، اور، اوبه، چاړه، قیچي او نور تیره شیان په بې پروايي سره ځان ته نږدې کوي، ځکه د ورپېښودونکو پیښو پاکله نه پوهیږي. ډاکتران وایي چې له ماشومانو څخه کیمیاوي مواد او نور بیلابیل درمل خوندي ځای وساتئ. ښایي تاسو کله په کور کې نه وئ یا هم ویده شئ، نو هسې نه چې ماشوم مو دغه ډول شیانو ته لاس واچوي او ویې خوري. هیڅکله هم سوځیدونکي شیان لکه ګرم اوتو، ګرم دیګ او نور وسایل په داسې ځای کې مه ټولوئ چې د ماشوم لاس ورته ورسیږي. په پیل کې په همدې اکله د یو تن خبرې اورو.
محمد عارف صافی ما د لغمان د ولایت څخه. زمونږ په کورنۍ کې البته زما دا خو زوی وو، تقریبا یو کلن لکو. مور یې په یو لوښي کې او ګرمي اچولې وه، نو هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې. نو دغه لوښی چې په کوم ځای کې ایښی و هغه ځای داسې نسبتا ټیټ و چې د ماشوم لاس ورته رسېده. نو کله چې دا مور د کوټې نه وتلې ده د باندې کوم کار پسې، نو هغه ماشوم لاس ور اچولی وم هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې. جسامت یې وړکی و او د کم عمرم و، یو کلن ماشوم و. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. نو د ډاکټرانو د وینا سره سم چې مونږ ته ویلو چې دای په تقریبا یو دوه ورځې نورم ژوندې ذکر ده د نن از زړه ته صدمه رسیدلې د قلب م جوړول نو د امغه د وینا سره سم د غالک درې ورځې وروسته بیچاره لدې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې وبول عمل مړ شو نو دغه د مور بې پروايي وزکه چې ماشوم په کور کې یو په دې باندې پوئېږي چې دغه ځای د دغه لوښي د ایښودلو نه ده یا د داسې شي چې هغه ماشوم ته صدمه رسوي یا ځان پرې ژوبلوي نو دا ډېر پام باید ونیسي چې دغسې چې صدمه واردوي ماشوم ته دغسې شیان باید په داسې ځای کې کېږدي چې یا د ماشوم لاس ورته ونه رسیږي لاسرسی ورته ونه لري او یا هم که چیرې په داسې ځای کې دی باید خپل ورته متوجه اوسي نو هیله مې دا ده د ټولو میندو څخه د ټولو کورنیو څخه چې د خپلو ماشومانو په روزنه کې او د هغوی په پالنه کې ډېره پاملرنه وکړي ډېر باید جدي اوسي نو بیا زموږ په ټولنه کې دغه یوه ستونزه شته ده چې د کورنۍ د خبرو لاندې راځي نو د کور مشره به مور باندې په غوسه وه چې تا بې پروايي کړې ده او تا د هلک په زور سوځولی ده او تا د هلک په خپله مړ کړه
په اکثره کورنیو کې میرمنې د کور له کارونو سره بهر هم دندې لري دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې له ټولو بوختیاو سره د ماشومانو روزنې او ساتنې ته هم ورسیږي د کابل اوسېدونکی احمد ګل وایي چې که لږ غور وشي نو هیڅکله به ماشومان له بدو پیښو سره نه مخ کیږي هغه د یو ماشوم د ژوبلېدلو کیسه هم کوي
دا ماشومان ته تیره شیان ورکول یا چاکو شو بیتی شو دغه شیان په جیب کې ګرځول خدای نه خواسته ماشومان دې په دې نه پوهیږي د زبانی وای چې هغه خطرې زی اند دې د مرګ سبب وګرځي زمونږ یو استاد زوی وړو کې واغیم دا جیب کې بیتی اچولې وا یو ورځ چې مستګان لوبي کولې د ماشومان سره راول وې دا کې چې په دې خېټه کې لاړه هغه نه غریب سخ و درد دې وسم هغه دردونه او هغه دغه په کشته دي او زم چې دغه ماشومان د تیر شې نور کول خکار نه دی باید دینه وساتي ورینه کې دا شې
ډاکټران وایي دوی ته ماشومان ډیر وروستل کیږي چې د کورنۍ او د بیغوري لواجی ژوبل شوی وي د عمر وختیا په وزارت کې د ماشومانو ډاکټر خواجه عبدالله صدیقی وایي چې نه یوازې په تیرو شیانو بلکې د بیلابیلو درملو په خوړلو سره هم ماشومان ان تر مرګ رسیدلی دي لن موري سره مې مرکه کړې ورته واکشي
دا ډېر یو اهمناک موضوع ده او باید هر څوک ته جدي توجه وکړي نه یوازې چاقو او د تیرو شیان بلکه نور ځینې هم شیان شته لکه مختلف ادویجات یا دواګانې دي همدغه آلات جاریه چورته وی لکه چاقو پاکی قیچی و غیره یا نور داسې شیان ادینه باید د مور او پلار باید د دوی زیات خیال وساتي او هر چیرې پرېنګ دي تر څو د دوی ماشومان زوبل نشي او پاینده کې مایوب نشي کېدې شي ډېر وقې داسې شته مثلا یو ماشوم د فرض مثال دوا چرته پرته ده یا د مور یا د پلار یې مشرب دوا یې راخیستې خوړلې ده همدغه سي بيوشه شوی ده
تاسو که د سي عملی تجربه راتوي مثلا څرقه ماشومان تحصیل دي دي چې د کورنۍ د بې پروايي یا د بې خبرۍ لواجه له دا ډول پیښو سره مخ شوی دي دا حالت څومره خطرناک وو
شفخانو کې مداسې مریضان مراجعه کوي چې مثال ماشومان دواې خوړلې بیا ورته د میډې لواش کوي حتی بعضن د اروپي یا د عینی پیسې نه دي دا شیان یا مری وی یا نور شیان دا هم په خپل ذکر ډیر زیات مضر دي د خوړلې د کلمو انصدار او ته پیدا شوی د بل اخره جراحي عملیات او کچیر داسې زونه کوي چې هغه د خار نه لري وي حتی د مرګ باعث هم کوي
تاسو فکر کوئ یوازې د مور مسولیت د کورنۍ د نورو غړو هم
په عمومي صورت ډیر زیات مسولیت د مور د ځکه د ماشومان سره ډیر وخت د مور وخت ور سره تیریږي او د مور ترڅنګ پلار او هم چنان مشران رونه او خويندې هم خپل مسولیت لري مور باید د شانو ته ډیر متوجي کله چې د مور کار ته وزي یا پخلنځي ته وزي نو باید هغه ټول شیان چې د دې ماشوم ژوند ته په اصطلاح تهدید ده هغه خوندیزي کې کیږي باید مطمئن اوسي
ماشوم تر څو کله نه پوره د کورنۍ مراقبت ته ضرورت لري تر څو لوړته پیښو سره ستاسو یاد کړل مخ نسی
او معمولا ماشومان خو مونږ د ماشوم تعریف داسې کول شو تر اتلس کالو نخکته ټول ته ماشومان وایي خو ډیر زیات جدي مراقبت چې ضرورت لري تر 15 کلنوي پر ډیر زیات جدي ته ضرورت لري چې باید د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي د مختلفو اضرار څخه د مثال قیچی چاقو دواګانی او یا هم داسې مثال پرینه خود شي په خپل سر د کور او زی ورک شي نور داسې کیسونه هم راغنسته کی
اکل چې په کورنۍ کې ماشوم یا سوادي یا چاقو چاړه باندې ځان جوړلې بیا د کورنۍ نور غړي په مور باندې ډیر زیات فشار راوړي چې د تاري بي پروايي لوجې ماشوم په دغه حالت سو په دې اکلې تاسو نظر څه ده؟
هلا باید یو طرف ته څه قضاوت ونی شي چې ټول ملامتیا په مور باندې واچول شي. هر څوک په خپل ځای کې خپل مسولیتونه لري، پلار هم مسول دی، مور هم مسوله ده، همداسې مشران رونه خويندې ټول هم. خو ډیر زیات توجه باید مور وکړي، ځکه اکثرا پلار سهار چې وزي مثال کېدای شي هم مزدګر یا مخام کوټه راشي، نو هغه څوک چې سلی رشته ده تقریبا په کور کې ده او د ماشومانو سره وخت لري، هغه وزینه مور ده. مور هم خاصه توجه لري، او هغه وخت چې دی پخلنځي ته ځي یا کار ته وزي یا بل چیرته باید ځان مطمئن کړي، او د هغه نه وروسته باید خپل کار ته لاړ. ډیر وخت همداسې مثال ماشومان سوځېدلي یا ترموز سر لوسي یا چای جوش دغه سی خپل ځی کې وي، دی لاس وروړي یا وتو ته لاس وروړي یا وتو لاین په برق سره وصل وي، نو تر څو چې مور راغلي ماشوم ژوبل شوی، حتی جراحي عملیات بعض انداسې شوی چې مثال بعض کورونو کې یو ماشوم جګ شوی، مثلا د اکثرا کله چې بعضې فلمونه یا سریالونه ویني یا قرباني وختي یو ساروی څو کاله لوي، ډېر داسې کیسونه ما هم اورېدلې چې یو ورور وایي جګ شوی چاړې راخیستې په بل ورور باندې چې راځه مثال ته زه قرباني کوم، داسې کیسونه موږ اورېدلو خلکو نه. ماشومان هغه موجودات دي چې اکثرا تقلید کوي، او څه چې ولیدل هغه غواړي چې بیا عملي کړي. نو د دې په خاطر بیا هم زه وایم چې هر وخت دوی د خپلو ماشومانو څخه لري کېږي، ولو که لس دقیقې وي، شل دقیقې وي، یو ساعت وي زیاتې، باید ځان مطمئن او ډاډمن کړي هغې نه وروسته. یعنې هېڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خند وي. لکه څنګه چې موږ په ژوند کې خنډونه شته، همدغسې د حل لارې د هر شی د حل لارې وي. نو ښه خبره دا ده چې همیشه باید هر شی چې موږ په اصطلاح هغه لږ ژوند ته ګواښ دی، هغه شیان موږ باید د ماشومانو د لاسرسۍ څخه لرې وساتو. فرض مثال چاقو شو، قیچي شو، او دغسې نور شیان، دا باید په جګو تاقچو کې یا په الماریو کې کېدو چې هغه قلف ولري، او ماشومان باید هغه ته لاسرسۍ ونه لري. دا ونه وایي چې یاره زه زه دوه دقو لپاره ځم او بېرته زر راځم، کېدی چې په هماغه دوه دقو کې یو واقعیا کې صورت ونیسي. نو هر وخت که موږ د خپلو ماشومانو ژوند ته اهمیت ورکو، نو په دې اړه باید موږ جدي اقدامات ونیسو.
بله، ډېره مننه ډاکټر صاحب ژوندی اوسي. درن دوستانو، دا وا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارځای کې چی است، الله مو مال او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی، چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خو زی
جوړون کې مریم توخی.
دا ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، دا کورکلی وی بل خبرونه تمو په سلامونو هرکلای کوم. آیا دا سکورنی مولیدلی چې کله خپل اولادونه خوانځي ته لیږي نو پښتنه نه کوي؟ دا کار کومې پایلې لري او د حل لارې څه دي؟ نن هم دا موضوع تیړو چې کورنۍ څنګه کولای شي خوانځي ته د تک په محل خپل اولادونه وڅاري. دا دې موضوع د راسپړلو په خاطر د راپور ترڅنګ یو تمثيلي ټوټه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همین هیواد درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غوښ شي چې مریم توخی راوروي.
قدرمنو دوستانو، د ماشومانو سالمه روزنه او پالنه په ټولنه او کورنۍ مثبت اغېز هندي. کمایندې او پلرونه د خپل اولادونو سالمه روزنه وکړي، نو لرې نه ده چې دغه ماشومان د سبا ورځې ځوانان دي. نه یوازې دا چې یو ښه راتلونکی به ولري، بلکې وبه کولای شي چې د خپل هېواد او ټولنې لپاره هم د خدمت جوګه وګرځي. که کورنۍ خپل اولادونو ته په کور کې د زده کړو مناسبه زمینه برابره کړي او وخت په وخت د ماشوم د ښوونځي له درسونو څخه څار وکړي، نو دا به لرې خبره نه وي چې هغه ماشوم به په راتلونکي کې د کورنۍ او ټولنې لپاره د خدمت جوګه شي. خو په ټولنه کې داسې کورنۍ شته چې خپل مسؤلیت یوازې د ماشوم استول ښوونځي ته بولي او بس. نن همداسې یو ماشوم سره مخ شوم چې د کورس کتابونه یې په لاس وو، مګر د کورس په ځای کوڅه کې ناست و. خبرې مې داسې ورسره پیل کړې.
نوم مې فریدون دی.
ولې دلته ناستې بکسر یم په شا ده؟
کور څه نه یم تللی، ناوخته شلې ده.
ولې ناوخته شوې؟ ناوخته د کوره راووتې؟
ووله
بیا چې کور ته لاړ شي مور دې پوښتنه کوي چې ولې نه وي تللی کور ته.
او نه وله پوښتنه خو نه کوي. بس
بیا څه وخت ځې کور ته؟
ماښام اذانونو سره.
بیا دې پلار ته چی وایې؟
پلار ته به م ویم چې تللی یم کور ته.
هر وخت د کور نه پټېږې؟
داسې یو هر وخت نه پټېږم، کم کم ورځ ځم، کم کم ورځ نه ځم.
نو ولې نه ځې؟
را بس نه ځم، ځې ټیم زړه تنګ شلی دی، زړه م دېنا تور دی.
خو زړه دې مه توروه، نو درس ووایه.
ویم درس خو ویم، بس خو کله کله مستادان وخي، بس زړه مونږ ته بیخي تور کړی. کله کله ځم، کله کله نه ځم.
اوس دلته ناست چې څو د کورس وخت تیر شي که نه؟
هو دلته ناست یم چې د کورس وخت تیر شي. بیا چې کور ته لاړ شم بیا به ورته یم چې تللی وم.
ځینې کورنۍ بیا وایي چې دوی ډېرې مصروفه دي او د اقتصادي ستونزو له کبله نشي کولی له ماشوم څخه د هغه د کورنۍ دندې او زده کړو پوښتنه وکړي او یا د ماشوم ښوونځي ته ورشي. دوی په دې بسنه کوي چې اولاد یې ښوونځي یا کورس ته ځي. په دې اړه د کابل ښار اوسیدونکی جلال داسې وایي:
ځي مکتب ته ځي، اولادونه هم ځي. څو غریب کار یې، پوښتنه هم نه ده کړې. نو موږ خپله غریبي کوو، مصروف یې کار کې، سهار ځو ماښام راځو. نو کتابونه کتابچې هم هلته ورکوي. دا پوهیږو چې مکتب ته ځي او ماشومان ځي مکتب ته، خو دا پوښتنه موږ نه ده کړې چې یاره غیرحاضري کوي نه کوي. خو موږ سهار ځو ماښام راځو. نو خو به دومره موږ وکړو چې ډوډۍ پیدا کړو، لباس پیدا کړو، ورته همدغه ایله وکړو، نور پوښتنه موږ نه ده کړې.
د غور ولایت اوسیدونکی عثمان غبسي وایي چې په ماشومتوب کې به له مکتب څخه پټېده، چې اوس په خپل کار پښیمانه دی او خپل د ماشومتوب کیسه داسې راته کوي:
ډېر تښتېدلی یم. زه به یوه قصه درته وکړم چې په ما باندې تېره شوې. د ډاکټر نجیب په وخت کې یو رقم موټر و، برقي موټر یې ورته وی چې په لاینو به بیا د مکتب د متعلمین نه به غو کرایه نه اخیسته. پنځه ورځې متواتره د ما سمې دوې خویندې وې او درې څلور نور همصنفیان وو چې ما همسایګان ګاونډیان وو د کور. دو ته مې وی چې مکتب کې څه کو چې زه ورځو. خو راشه د موټر کې به چکر ویو. خو یوه ورځ لاړو نه، دوې ورځې لاړو نه، بس د سینمای پامیر نه او ته بګرامیو پورې په موټرو کې تلو راتلو. بس کرایه یې نه رسه اخیسته. کرار به موټر کې ناست و، مکتب ته نه تلو. او د کوره به ووتلو، دریشی به واغسته، مکتب کتابونه او کتابچی ټول شی به واغسته. کوم خرسم چې روزانه ته تعین شي هغه به په لاس را کړل چې بچی ولر شي مکتب ته. هم په موټر کې چکر وایو. خو سخت پښیمانه یم په کار باندې. ولې هغه کوم شی، هغه موقع او وخت چې وو، هنه یو ورځ د مکتب نه غیر حاضری که ضرورت نه وي، یعنی دی متعلم د پوره ډیر غټ تاوان لري.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی محمد اسحاق مومند بیا ځینې عوامل د دې سبب ګڼي چې ځینې کورنۍ خپل اولادونو ته د زده کړو په برخه کې سمه پاملرنه نه کوي.
په افغانستان کې دا فرهنګ ډېر وروسته پاتې ده. د وروستیو کلونو کې څه ناڅه بدلونونه پکې راغلي دي. په دې برخه کې خو ډېرې علتونه دي. افغاني ټولنه خو ډېره وروسته پاتې ټولنه ده. یو خو دا ده چې اکثره مور او پلار چې دي بېسوادان دي، تعلیم نه لري، او که تعلیم لري په هغه سویه تعلیم نه لري چې دوی ته ښایي. بل علت دا ده اکثره کورنۍ په مرکزونو کې، په ولایاتو کې اکثره کورنۍ داسې وي چې خاوند او ښځه دواړه وظیفه لري، ځي نو ماشومان خپل مکتب ته ښوونځیو ته ولېږي، دوی وظیفو ته لاړ شي، بیا ترینه ټوله ورځ خبر نه وي، پوښتنه ترینه نه کوي. ځینې وخت نه چې اکثره وخت د کورنۍ بې تفاوتي کوي، خپل اولادونو نه خبر نه وي، په قصه کې نه وي، خو زه یو څه به زده کړي.
د لوګر ولایت اوسیدونکی ډاکټر محمد فهیم هغه څوک دی چې د خپل اولادونو په زده کړه کې پوره کوښښ کوي او سره له دې چې ښوونځي او کورس ته لېږي، په کور کې هم ورسره مرسته کوي. نو موړی وای
مکتب خودی چې دا شخصی مکتب ده، هر میاشت دوی یو د موالدینو جلسه لري. بیا غی کی هر میاشت زه اشتراک کوم، اتمن ورزمه دی او 200 لپاره دی غوی چې کوم پیشنهادونه لري یا کوم مشکلات د موږ د بچانو په مورد کې لري یا کوم خبرې لري، هغه سره شریکو او دغه د حل لپاره سره یو ځای جلسه نیسو او هغه حلو. د ما په گاوند کې کوم کور چې ده، هغه هم ماشومان مکتب ته ځي، لیکن پلار و مور ورسره همکاري نه کوي. نو همیشه دی غوی سری پارچی او د ما بچانو همیشه الحمدلله اول نمرګانی.
استاد توحید چې په خوا په کابل کې دی یو ښوونځي استاد ووایي، د معرف وزارت د مقررې په اساس که چیرې یو زده کوونکی ښوونځي ته له دوو څخه د زیاتو ورځو لپاره غیر حاضر شي، نو باید له کورنۍ سره اړیکې ونیول شي. خو له بده مرغه چې اکثره ښوونځي د بېلابېلو دلایلو له وجې دا کار نه کوي.
د ښوونځیو ادارې توپیر لري. هغه ادارې چې د پوهنې د وزارت په تګلاره باندې کار کوي، هغوی د والدینو کمیټه لري او هغوی سره په میاشت کې ناسته کوي. کوم شاګردان چې مکتب ته ناراضي یا د رخصتوي په دوره کې لومړی ورځو کې شاګردان مکتب ښوونځي ته ناراضي، هغوی سره خبره شریکي د امام او د والدینو په ادرس باندې ښوونځي ته شاګرد راغواړي. او هغه شاګردان چې کله کله خونځي ته نه رسیږي، نو دغه معلم بله د سنف د حاضري معلمې له ادارې سره د نظر شریکوي او د ادارې د مدیریت له ادرسه والدین نه غوښتل کیږي او په ټولو خلکو باندې دا غږ کوي چې په خپل وخت کې شاګردان راورسیږي. دا د ادارې پورې ډېر تړاو لري. ډېری داسې ښوونځي موږ په اطراب کې لرو چې شاګردان یې په ورځو ورځو غیر حاضري، هغوی پوښتنه نه کوي، د کال په وروستیو کې محروم کړي، بیا د خلکو جنجال ورسره وي چې تا زما زوی چې ښوونځي ته نه درته تا ولې ماته ویلې نه. پوهنې د وزارت پالیسي هم داسې ده چې شاګردانو سره باید موضوع په دوامداره توګه تعقیب سي د هغوی له والدینو سره.
د ټولنیزو چارو کارپوه محمد خان سلام وایي که په کور کې اولادونو ته د زده کړو مناسبه زمینه مساعده نه شي او له ښوونځي څخه یې هم پوره څارنه ونه شي، ښې پایلې به ونه لري.
هغو کورنیو کې چې د ماشوم د زده کړو پوښتنه نه کیږي، معلومداره ده چې زده کړې به ښې پایلې ونه لري، یعنی زده کړې به په هغه اندازه ونه کړي لکه څنګه چې مور پلار ورته پاملرنه کوي. صحیح مکاتب موږ لرو، مکتبونو پوهنتونونو کې استادان باید دوی سره کومک وکړي، هغه مضامین چې ورته تدریسیږي او زده یې. خو لیکن که چېرته په کورنۍ کې پوښتنه ونه لري، دلته یو نیمګړتیا د مسؤلیت احساسي. کله چې یو ماشوم د مسؤلیت احساس ونه کړي او خپل زده کړو ته لیواله نه وي، مینه ورسره ونه لري او بالاخره احساس د مسؤلیت ونه کړي، هغه هیڅ وخت هغه درس زده کیږي نه. موږ هغه شی ښه زده کولای سوای چې په هغه کې ځان مسؤول وبول.
سلام زیاتوي، دا د ټولې کورنۍ په ځانګړې توګه د مور او پلار دنده ده چې ښوونځي ته د اولادونو د استولو تر څنګ هغوی وڅاري او وخت نا وخت یې ښوونځي څخه پوښتنه وشي، تر څو په دې باندې پوه شي چې اولاد یې کوم مشکلات لري او د مشکلاتو په حل کې ورسره مرسته وکړي.
کله چې یو ماشوم درس ته نه ځي، مکتب ته نه ځي، غیر حاضریږي، شوق یې ورسره ماتیږي، بالاخره غیر حاضریږي، له مکتبه تښتي، کورنۍ خبره نه ده. دلته مجبور ده چې دی یعنی اوتومات دی ناکامه کیږي یا محرومه کیږي او بالاخره ساختگی پارچې شاید جوړ کی، تقلب باندې لاس وایي، چې اولین قدم شاید دی تقلب کاری او غدر یا دی نقل کولو هم دلته شروع کیږي. دلته دی مغز دی ته مجبور شو چې دی غلط کارونه وکړي، په غلطو لاسو کارو لاس پوری کی، نو له دغه ځای دی هغه کرکټر هم داسې جوړ شي غلط کارونه باید دی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او د ازادي رادیو د تمثيل د څنګه همکارانو په کې برخه اخیسته.
سلام علیکم حاجی صاحب، جوړ په خیر؟
خیر وسی، کور کې خیریت دی جوړی؟
سلامت سلامت، خیریت خوبه؟
خیریت دی، د غزوی دی ناستلو بکسیم شاته و ما ول کور سنې تل وی نه وخت شو، بیا مې ورته ویل د مور پلار ته نه پوښتنه نه کوي، په ځان هغه دغه کې د ول داسې کې وروره فیس هم ورکې د کارې مو باسي، بیا پوښتنه نه کوي د خوڅه کې ناستو.
والا حاجی صاحب رښتیا درته وای، مونږه مصروفي خدا لک لیګو چې لار سی کورس ته، ول اکه دومره وخت پاتې کیږي چې مونږه لار سو پوښتنه وکړو دا لک تللای نه د تللای، خو لیګو عادت مونږه امکانات ورته برابرونه لیګو، نو خو په ستار نسو کولای.
وروره کته نشي کولای، ته وظیفې ته ځین مور په کور کې ده کنه، خوره ته ولې پوښتنه نه کوي؟
وروره عادت څه وایي، زه خو بیکاره نه یم، کور کې ټول کار په ما دی، ماشومان قرار کما، لوخي پرمینځم دی گایو کم کدا وسارم.
وړه کای خو نه د پخپل خو بد خپل پویږي.
سید وروره چې پخپل خو بد پویږي، خو مونږ هم دغه ماشومان لرو، که زه وزګار نو مورې پختنه کی، که مورې وزګار نه زیزم پختنه کوم چې کور ته راشو، کورنۍ کاری ګورو، پختنه ورنه کو، که دا هم دسه پری دی خو هم پیسې لاړې هم دا کوڅو شو.
والله رښتیا درته وایم، خدای که دومره وخت پاتې کیږي په دغه حالت پسې څارو، مورې هم دغه له سبا نه چې راویښه سي تر مازدیګره تر ماښامه پورې خدای کده دغه اشپزخانې نه د باندې
وروره دومره ځای خو نه دی، خو د سړک نه غاړه کور لس دقو کې ځي او بېرته راځي او پوښتنه کوي د ځنه به څه شی جوړ شي دا داسې وکړي. نو سړی خلن پنځلس ورځو کې میاشت کې یو ځل لاړ شي، استاد نه پوښتنه وکړي دا لک راځي نه راځي، درس کې لایقه دی نه دی، څه مشکل لري څه نه لري، دغه پوښتنه یا ته کوه یا دې مور کوي. تا د دنه کله پوښتنه کړې کارخانه کې کوي که نه؟
والله رښتیا کو پوښتې نه پوښتې. پختنه مې نه ده کړې.
خلاص نو پختنه باید وکړي.
رښتیا وایې وروره، مونږ خو پختنه نه ده ترې کړې. سا کالم دغه محروم پاتې شوی و، ځکه هم کورس ته ولېږه چې هماغه مضمون په کورس کې ووایي او آمادګي ونیسي بل کال ته.
خیر وسې خورې والکه، تم نور سر د سبا نه د کورس ته ځه، درس دې وایه، دا د پلار دې پختنه کوي، مور دې پختنه کوي، بیا د کوڅه کې ونه ګورم چې ناست.
خیر وسې وروره، ته دې ژوندی وې چې مونږ دې متوجه کړو.
پس له دې به زه حتماً په هفته کې یو دوه ځلې ورځم، د دې هلک پختنه کوم چې دی راضي، د کارخانګي څنګه ده، کارخانګي کوي که نه کوي.
خیر وسې کور دې به یوازې مونږ نه ټول هغه کورنۍ چې ماشومان که کورس کی دی که مکتب کی دی، ورشی خوانزی تای ورشی کورس تای ورشی دی، استادان نه پختنه و کی کچه مشکل داری چه اغا باید حل شی.
او والا دا خو بیخی ضروری ده.
یواز دا خبر خونه دا سره مکتب تلار شی و بر تلار شی، خو باید درس ہوئی.
دا و دا دیوانه دا کور کلی خپراوانی مطالب چی تاسو آوریدل، در بلی خپراوانی خواخت ولاری. موسیقی